د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے
درنو اردن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈی ود ز مجاہد جواد په سر کې پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز ته د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی ویلي په قبایلي زولو کې په عدالتونو باندې د مقدمو د بار کمولو لپاره د هلته د متبادل انصاف نظام سره د خلکو مسلې هوارې کړي شي. روس د شوروي چرشنبې په ورځ ویلي د نومبر په 14 نیټه به د افغانستان د حالاتو په اړه د یوې ګڼاړخیزي مشورتي غونډې کوربه وي او د امریکا د کانګرس غړو د انتخاب لپاره د میډ ټرم یا مل محل انتخاباتو په اړه ولسمشر جو بایدن ویلي امریکایانو ثابته کړه چې په خپل هیواد کې د جمهوریت ملاتړ کوي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی ویلي په قبایلي زولو کې په عدالتونو باندې د مقدمو د بار کمولو لپاره د هلته د متبادل انصاف نظام سره د خلکو مسالې هوارې کړي شي. نوموړي دغه خبرې تیر ورځ د خیبر پختونخوا په گورنر هاوس کې د یوې سرکاري غونډې د مشري پر وخت کړې دي. په خیبر پختونخوا کې د قانون پوهان وایي په کار د چی په قبایلي زولو کې د ادارې ځواکمن شي. په دې اړه بشپړ راپور وړاندې په خبرونه کې اوري. روس د شوروي چرشنبې په ورځ ویلي د نومبر په 14 نیټه به د افغانستان د حالاتو په اړه د یوې ګڼاړخیزي مشورتي غونډې کوربه وي. تمه د افغانستان په اړه په دغې مشورتي غونډه کې به د چین، هند، پاکستان، قزاقستان، ایران، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازي برخه واخلي، خو خپل طالبانو ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې. د روس بهرنی چارو وزارت ویاندا ماریا زخروفا په ماسکو کې وی خبري غونډې ته وویل په دغه غونډه کې به د افغانستان په پوځي، سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او بشري حالاتو باندې خبري وشي، خو نور جزئیات ورنه کړل. د روس بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف د نهه یې شنبه په ورځ ویلي دغه حکومت به د غونډې له حال څخه طالبان او افغان سیاستوال خبر کړي چې هدف یې د تیر جمهوریت حکومت له چارواکو څخه و. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري په افغان میرمنو او نجونو ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتېږي، اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږ واورېدل شي او حقونه یې ورکړل شي. د اروپایي ټولنې د بهرني اړیکو امنیتي پالیسۍ مسؤول جوزف بورل پر خپل ټویټر لیکلي دي چې په همدې تړاو یې له یو شمېر بهر میشتو افغان میرمنو سره کتلې دي. هغه ویلي د افغان خزینه رهبرانو په ناسته کې موږ نن په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه سیاسي پروسې په اړتیا خبرې وکړې. داسې پروسه چې ښځې او نجونې پکې مساوي حقونه ولري او بشري حقونو ته پکې درناوی وشي. د یو بل خبر لمخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په یو تازه اقدام کې تفریحي پارکونو ته د میرمنو تګ منع کړی دی. د دغه وزارت یو بیان د رویټرز خبري اژانس ته تایید کړی دی چې تفریحي پارکونو ته به د میرمنو په ورتګ بندیز ولګول شي، خو هغه په دې اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې دغه بندیز به تر کومې اندازې پراخ وي او آیا په عامه ځایونو او پارکونو کې به د میرمنو لپاره د مشخصو ورځو د ټاکلو په اړه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پخوانۍ پرېکړه متاثره کړي که نه. د طالبانو د حکومت ویاند بلال کریمي هم په دې اړه پښتنو ته ځوابونه ورنه کړل. بلخوا افغان فعالان وایي طالبانو څو ورځې وړاندې د ښځو د حقونو فعاله ظریفه یعقوبی سره د څلورو نورو ملګرو نیولې ده. دوی د ظریفي د ژر تر ژره خوشې کولو غوښتنه کړې. د امریکای د کانګرس غړو د انتخاب د پاره د میډ ټرم یا مل محل انتخاباتو په اړه ولسمشر جو بایدن ویلي امریکایانو ثابته کړه چې په خپل هیواد کې د جمهوریت ملاتړ کوي. ولسمشر بایدن په سپینې ماڼۍ کې د شوروي چرشنبې په ورځ ژورنالیستانو ته وویل په نږدې کلونو کې په امریکا کې جمهوریت د ازمیښتونو نه تیر شوی، خو په تازه انتخاباتو کې امریکایانو وښودله چې په هیواد کې جمهوریت غواړي. د منځنۍ مودې په انتخاباتو کې د نهه یې شنبې په ورځ ووټونه وشول، خو نتیجې یې لا نه دي واضح شوي چې په کانګرس کې د ولسمشر بایدن واکمن ډیموکراتیک ګوند او د حزب اختلاف ریپبلیکن پارټي اکثریت ترلاسه کړی. په میډ ټرم انتخاباتو کې د کانګرس د هاوس اف ریپرزنټیټیو یا ایوان نمایندګان د ټولو 415 د شو څوکیو او د ایوان بالا سینټ د 15 څوکیو لپاره انتخابات وشل. په موجوده وخت کې په هاوس اف ریپرزنټیټیو کې واکمن ډیموکرات ګوند معمولی اکثریت لري. او لوړ پوړی امریکایي جنرال د شروع یا چهارشنبه په ورځ اټکل کړی چې د اوکراین په جګړه کې د روسانو تر 100,000 زیات سرتیر وژل شوی او ژوبل شوی دی، او زیاتوي چې د کیف وسلوالو ځواکونو ته هم ښایي په ورته شمیر مرګ ژوبله وختي وي. میلی دا هم ویلي چې د اوکراین په جګړه کې له 15 څخه تر 30 میلیونو اوکراینیان کډوال شوي هم دي، او ښایي تر 30,000 پورې ملکي اوکراینیان وژل شوي هم وي. دا غټکلونه په خپل وخت کې د رويټرز خبری ادارې لخوا نه دی تایید شوی، خو د جنرال مارک میلی تبصره د امریکا لخوا په اوکراین کې د روانې نږدې نه میاشتنۍ جګړې پر مهال تر ټولو د لوړې کچې مرګ ژوبلې اټکل دی. بل پلو اوکراین او روس دواړه له سخت ژمي سره مخ شوي، او څېړونکي وایي دا د دواړو خواوو ترمنځ د مذاکراتو لپاره یو ښه فرصت ورکولی شي. اخوا د روسي ځواکونه د شروع چهارشنبه په سهار د اوکراین د خرسان له خار څخه په شاشوي او د دنیرو سین مقابل لوري ته یې د جګړې کرښې جوړې کړي. جنرال مارک میلی ویلي چې روسان ښایي د دنیرو له سین سره د 20,000 او 30,000 ترمنځ سرتیري ولري. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
دا وایس اف امریکا دیوا ده مهم خبرونه تاسو د مجاهد جواد نو اوریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل، د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی د قبایلی زلو په اړه ویلي دغلته عدالتونو باندې د مقدمو بوج کمولو لپاره د انصاف یو متبادل نظام عملی کولو سره به د ځایي خلکو مسلې په اسانۍ سره هوارې شي. نوموړي دا خبره تېره ورځ په پیښور کې په گورنر هاوس کې یوې غونډې ته کړې ده. وهان وای په کار ده قبایلی زلو کې ادارې مضبوطې کړې شي. نور تفصیل په پیښور نه د ډیوه خبریاله سادیه قاسم شاوند کوي.
د صدارتي سیکریټریټ مطبوعاتي څانګې نخ پوښوي یو بیان تر مخه د پاکستان صدر عارف الوی پیښور کې تیره ورځ گورنر هاوس کې د صوبې اعلی افسرانو یوې غونډې ته ویلي د خیبر پښتونخوا سره زمشوي قبایلی زلو کې د امن او امان بهتري او د روایتي عدالتي نظام باندې د مقدمو بوج کمولو لپاره هغلته متبادل د انصاف طریقې کار یا نظام پر ځای کړی شي، او د خلکو د شخړو هواري لپاره د دینه د مدد واغستل شي. خو په پیښور کې یو تجربه کار خبريال ذوالفقار علي چې د یو قبایلي علاقې سره تعلق هم لري په دې وویل د پاکستان په عدالتي یا انصاف نظام باندې د عام خلکو خصوصا د قبایلی علاقو د خلکو اعتماد ختم شوی دی. قبایلی علاقې خیبر پښتونخوا سره زم شوی دی، خو اوس هم هغلته یو خلاخ کاری
کارته دی. جج استو ګری الته ایون وکیلان شته دی، نو یو ویکیوم جوړ شوی دی. اوس هغه چې کوم خلا جوړ شوی دی دغه پور کول د پر سرکار سره ممدغه یو هغه د طریقې کار او کوچ ډیسپیوټ ریزولوشن چې کوم دی الته کې جرګي مضبوطی کی، مطلب چې اوس الته کې عدالتي نظام هم دی، جرګي هم چلیږي، ډیره داسې ګډوډي شان دی.
ذوالفقار علي وای حکومت ته د قبایلی زلو د خیبر پښتونخوا سره زمشوي حیثیت منل پکار دی، او هغه ته حکومتي ادارې مضبوط کول پکار دی. د پیښور اعلی عدالت یو وکیل طارق افغان هم وایي د قبایلی زلو یا علاقې صوبې کې زم کې دون مخ کې هم په قبایلی علاقو کې متبادل د انصاف یا د عدالتي نظام یعنی جرګې موجود وي، خو د خلکو به دغه جرګونه د انصاف امید نو. دا دومره ښه نظام وي نو د خیبر پښتونخوا نه علاوه د ملک نور غټ ښارونو لکه کراچۍ او لاهور کې هم دغه قسمه نظام راوستل پکار دي. دوی قبایلی زلو لپاره ولې دغه لاره خوښوي؟
نو په کار داده چې کم قوانین په نور ملک دي کم عدالتونه په نور ملک دي نو هغه د فاټا د پارامي او به سيتي وکیل زداوي مچ عدالتونه مضبوطول په کار دي او عدالتي نظام مضبوطول په کار دي بجای دي چې عدالت تمن یو پیرلل یو متوازی الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن نظام ودرو.
د پاکستان د جوړیدو نه پس قبایلی علاقې چې وتر ډیره موده علاقه غیر ویل کیدلو د مئی په میاشت کې په کال 2013 کې د پاکستان آئین کې د 15م ترمیم د لاندې د خیبر پختونخوا سره زم شوی او په هانوی په کار د دغه قبایلی ضلعو کې حکومتي ادارې زر تر زره مضبوط کړي شي. سادیا قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دی ودا. نن په تورخم کې په ګران شمیر کې مزدورانو یو احتجاجي مظاهره کړې. دوی د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو نه غوښتلې دي چې دوی ته د پخوله د اوریدو راوړلو لپاره د ویزې په پالیسۍ کې اساني ورکړی شي. دوی وایي د ویزې شرط د دوی روزګار ډیر اغیزمن کړی دی. د دغه احتجاج نور حال د سیمینار د ډیوه خبریال ابراهیم شینواری وړاندې کوي.
د تورخم پولیس سرنږدې را جوړ کړی شوی دغه احتجاجي مظاهره کې غریب مزدورانو د خپل غوښتنو په حق کې او دوی ترا په مشکلاتو پاړه صدا سي شعارونه ورکول. احتجاج کونکو مزدورانو په خپل لاسونو کې تور بیرغونه هم اوچت کړي وو. مظاهره چانو د پاکستان حکومت مختلف ادارو په کارکورانو او حتی د پولي پوری غاړې ته طالبانو هم تور ولګول چې دواړه د پاکستان او افغانستان حکومتي چارواکي دوی په آزاد توګه خپل داند ته قبول ته نه پریدي او دوی سره په مختلفه هلو بانو زور زیاتای کولای شي د کومې لوجې چې د دوی معاش متاثر شوی او دوی د مالی مشکلاتو سره مخ شوی. د هغه خیل ځوان تنظیم یو مشر اصرار شنواری په دې محل غواخ ورکړو چې که د مزدورانو سره رویه کې مثبت بدلون را نه وایسته شو نو دوی به نور احتجاجونه هم وکړي.
درې ورځې پورې موږ دوی لا دا غور کړای چې مطلب پوجي باندې دا چې چرته افغانستان کې کوم د کابل مشران دي دا په تورخم باندې غور وکړه او د ډیپلوجي کوم پاکستان مشران دي دا په ډیپلو خپل خلکو باندې غور وکړه کوي نه کوم موږ په دواړو په ضد باندې دلته په تورخم کې درنه ورکو.
د تورخم په پوله د امنیت ټیک ساتلو ځمواري او ځای پولیسو او ملیشي ځواکونو او پوسټ سپارل شوی. البته د پولیس دواړه غاړو ته تک را تک په حواله چې کله دغه ته د فدرل انویسټیګیشن ایجنسی یو چارواکي شفقه جمان نه او پوښتل شو نو هغه واضح کړ چې فقط هغه کسانی ساره ولې شي څوک چې په کوم غیر قانوني کار کې ککړي
چې کوم ریړو غاړو ولې دي 09 پولیسي وداوت اني انستراکشن او بیا راځي دې سورلې موړي دې سامان وړي ایون دې ګنده موړي وروړي نو دې باندې پابندي دا سنشتا لکه ګورنمنت ولا دا یو ریلکسیشن ورکړه دې کوی کی کوم بینډ ائټمز دې کوم دې ملته نقصان دې نو هغه چوری نو بیا ډیفینیټلی دې نه شو کنه نو دا غات پورې بیا دې دارو دې کې انوالمنت راشي.
د نن ورځې دغه د مزدورانو او دیاري مارانو احتجاجي مظاهره په عمومي توګه پر امن وه. د یادونې وړ ده چې پاکستان تیرو څو کالونو راهیسې د افغانانو تر څنګ خپلو وطنوالو دپاره هم دا ضروري ګرځولې چې د پولي دواړه غاړو ته د هر قسمه تګ راتګ دپاره به هغوی په خپل پاسپورټ ویزه لګوي د کومې له وجې چې د زرګونو په شمېره کې د دغه مزدورانو دانده متاثره شوې. البته اوس د معلوماتو لمخه په حکومتي کچه په دغه خبره غور کولای شي چې دغه غریب مزدورکار کسانو د پاره د پاسپورت او ویزی په ځای توګه د پیژندلوي کوم نوی نظام معرفي کړی شي چې دغه سي دغه خلکو مشکل آسان او دنده به حال شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا وایس اف امریکا دی بدا. په داسې حال چې د پاکستان فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د رواني میاشتې په پای کې د ریټایر کېدو اعلان کړی. د دوی د ریټایرمنټ نیټه نږدې کېدو سره اړوند اړخونه د خپلې خوښې د نوي فوزي مشر د راوسترو لپاره اهلي زلې ګړندې کړې دي. په دې اړه پینډۍ، لندن او لاهور کې سلا مشورې روانې دي او څېړونکي وایي راتلونکي څو ورځې ډېرې مهمې دي. بل پلو ته د تحریک انصاف ګوند نن د پنجاب د وزیر آباد سیمې نه چرته چې په عمران خان قاتلانه برید شوی و د یوې اونۍ د ځنډ وروستو بیا اسلام آباد لور ته احتجاجي مارچ پیل کړی دی. دا ټول تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبریاله رابعه پیر په خپل رپورټ کې وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې د پاکستان د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ریټایرمنټ نیټه نږدې ده، د هیواد سیاسي او امنیتي چارو ترڅنګ د فوج د مشر د بدلون په اړه پینډی لندن او لاهور کې د مهمو غونډو لړۍ روانه ده. په دې اړه د کور کمانډر مهمه غونډه د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې پینډی کې سوي. هر میاشت کې دونکو دغه غونډې په اړه که څه هم فوج خپل خوله پټه ساتلې، خو د ډان ورځپاڼې د رپورټ تر مخه په دغه غونډه کې د فوج د مشر د بدلون ترڅنګ په دې اړه اداره کې دننه او بهر بحثونه او د هیواد سیاسي حالاتو باندې خبرې سوي. بل پلو ته وزیر اعظم شهباز شریف د مصر د شرم الشیخ څخه لندن ته تللی چې ویل کېږي د هیواد روانو سیاسي چارو په اړه یې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف او د کورنۍ د مشرانو سره سلا مشورې سوي. ستر جرنالیسټ اویس توحید وی او ای ډی وسره خبرو کې وایي دا سی ښکاری چې فوج او حکومت د فوج د مشر پر ټاکنې د یوې موافقې په لټه دي. په دې اړه نومونه په سیاسي حلقو کې ګرځي، خو دوی ګڼي چې واکمن ائتلاف خپل هم پر دې نه دی سلا سوی. دغه غونډې په داسې حال کې کیږي چې د تحریک انصاف د مشر عمران خان باندې د برید وروسته ودرول سوی احتجاجي مارچ د پنجاب وزیر آباد سیمې څخه شاوخوا یوې ونۍ پس یو ځل بیا د پیل کېدو اعلان سوی. مسلم لیگ نواز ډله د عمران خان دغه لانګ مارچ د فوج د مشر د بدلون په اړه فشار ګرځوي او دا هم وایي چې د عمران خان د غوښتنو تر مخه ټاکنو نیټه ورکولو ته تیار نه دي. ستر جرنالیسټ او سیاسي چارو پوه قریش خټک وی او ای ډی وسره خبرو کې وایي
بس دا راغی او سیاسي ستراتیژي وته وایي تیرو شپږو اوو میاشتو کې هغه د اویو نه زیاتې جلسې کړې دي او اوس دا لانګ مارچ چې نو هغه خپله پارټي چې دي په دې طریقو باندې متحرک ساتي او ځان چې دی هغه په خبرونو کې ساتي.
د څه څېړونکو دا هم وینا ده چې د کمانډ د بدلولو نه وړاندې فوج غواړي چې د پی ټی آی سره رنګلتیا کمه کړي او د فوج نوی مشر په داسې حال کې واک واخلي چې زیاتره مسایل حل سوي وي. فوج که څه هم وخت په وخت په سیاست کې خپل رول لوبول رد کړي او د فوج مشر خپل ویلي چې سیاست مداران دي فوج د سیاست څخه لرې وساتي. تیره میاشت په وویشتم نیټه د عمران خان لانګ مارچ شروع کېدو څخه یو ورځ وړاندې د مطبوعات سره خبرو کې د فوج ویاند لیفټیننټ جنرال بابر افتخار ویلی وو چې په تیرو وختونو کې په سیاست کې د فوج مداخلت یو حقیقت پاتې سوی، خو د ادارې په کچه پرېکړه سوی چې فوج په سیاست کې لاسوهنه نه کوي. البته عمران خان ډان ورځپاڼې سره مرکه کې ویلي د فوج رول په بشپړه توګه د منځه وړل به خام خیالي وي. عمران خان تر مخه د ډیرو کلو راهیسې په واک کې پاتې سوي او د دوی تر مخه د فوج واک هیواد ادارتي بحران څخه وستو د پاره کارول کېدی سي. ستر جرنالیست مظهر عباس وایي عمران خان د چوکۍ څخه لیرې کولو وروسته دا خو وایي چې دوی په واک کې بې اختیاره وو او دوی په زور لیرې کړی سوی، خو ورسره اوس هم دا نه وایي چې فوج باید د سیاست څخه څه تعلق نه وي او داسې ښکاري چې په راتلونکي وختونو کې هم دوی د فوج مداخلت غواړي. مظهر عباس یادوي فوج که څه هم تر اوسه ځان د دې هر څه څخه لیرې ساتلی، خو نړۍ کې دا تاثر شتون لري چې پاکستان کې د طاقت سرچینه اسلام آباد نه بلکې پینډی یعنی پارلیمان نه بلکې فوج دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا اوریدونکو وایس آف امریکا ډیوا ته غوږ دی. د چین خارجه وزارت وایان د پاکستان سره د سی پی ایک منصوبه باندې کارکونکي چینایي وګړو ته د بولټ پروف ګاډو ورکولو د پریکړې نه لایلمي خودلې ده، خو هغه د چینایي وګړو د تحفظ لپاره د پاکستان د حکومت د ګامونو ستاینه کړې. څېړونکي د چینایي وګړو تحفظ د پاکستان لپاره یو لوی ازمیښت بولي او وایي چینایي وګړي د ویرې له امله بهر نشي وتلی. نور تفصیل پیر اسلام آباد نه د ډیوه خبریال پیر ولادت شاه وړاندې کوي.
د پاکستان سرکاري ميډيا تر مخه د چين د خارجه وزارت ویان مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کې ویلي د چينایي وګړو د تحفظ په معاملې د پاکستان او د چين د حکومتونو ترمنځ نږدې دفاعي همکاري لرلې شي. تیرونه د وزیر اعظم شهباز شریف د چین دورې په موقع چینایي صدر پاکستان کې د چینایي وګړو تحفظ په سر اندېښنې مخې ته راغلي وي او دې ته جواب کې وزیر اعظم شهباز شریف پاکستان کې میش چینایي وګړو د تحفظ عزم څرګند کړو. د دفاعي چارو څېړونکي او د فوج پخوانی جرنیل طلعت مسعود د چینایي وګړو سکیورټي د پاکستان لپاره یو لوی ازمیښت بولي. پاکستان حکومت د چینایي وګړو د تحفظ په اړه کوټلې ګامونو سره په چینایي وګړو باندې یو شمېر شرطونه هم ایښودلي دي چې تر مخه د طلعت مسعود په وینا پاکستان کې میش چینایي وګړي یو خاص حد پورې محدود دي. او د یو شخصي ټی وی سره خبرو کې امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر او د انسټیټیوټ آف سټریټیجیک سټډیز نوم غیر دولتي ادارې مشر اعزاز چودھری په دې اړه چینایي کارمندانو یره صدا سے بیانوي.
وہ کہہ رہا تھا میں چھ سال سے اپنے اس کمپاؤنڈ سے باہر شہر تک نہیں جا سکتا. تو جب اتنا خوف اور ڈر ہو چینی شہریوں کو.
اعزاز چودھری اویل پرستو کی دوی د گوادر بندرگاہ تتلو اول تیو چینائی وگڑی ورته اویل اغه د تیرو شپگو کالو نه گوادر بندرگاہ کی خپل کمپاؤنڈ پور محدود دی او چرته د دینه بهر بازار ته هم نه دی وتلی. نو مولی زیات اکلا چینائی حکومت تر ټولو زیات پاکستان کی د خپل وګړو سکیورټی په حق له فکر مندی لري. تیر کال اپریل میاشت کی د کوټه په یو هوټل اغه وغزان مرګی برید شو کله چې پاکستان کی د چین سفیر هم د هوټل کې موجود خو چینائی سفیر دی حمله کې بچ پاتې شوی او هم تیر کال د اګست په میاشت کې د خیبر پختونخوا د سو ډیم باندې کارکوونکي چینایي انجینرانو په یو ګاډي خودکش حمله کې د نه چینایي انجینرانو په ګډون دیاللس تنان مړه شوي وو. او بیا د هغې وخت د تحریک انصاف حکومت وجلې شوي چینایي وګړو کورنو ته لکونو ډالر هرجانه هم ورکړی وه. په رستو کې کراچۍ کې یو کلینک باندې شوې حمله کې یو چینایي ډاکټر مړ او دوه تنان جوبل شوي وو. بلوچستان او کراچۍ کې چینایي وګړو باندې وخت په وخت کیدونکي حملو پله بلوچ بلتون غوښتون کې ډله بی ایل ای په خپل سر اخلي. مطبوعاتي رپورټونه تر مخه کال 2018 کې د عربونو ډالرو مالیت پاک چین اقتصادي پروژې باندې کار پیل کیدو وروسته پاکستان کې میش چینایي وګړو باندې د لسو نه زیات لوی حملې شوې دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ڈیوا دا. په پاکستان کې د اقتصادي چارو پوهان وایي دا ممکنه نه ده چې د پاکستان په څیر یو غریب هیواد د معیشت لپاره د سود نه پاک بانکي نظام عملي کړي. یوازې سودي نظام ته به اسلامي نومونه ورکړل کیږي، نور نظام به هم هغه وي کوم چې وس روان دی. څېړونکو دا خبره د خزانې د وزیر اسحاق ډار د هغه اعلان په غبرګون کې کړې چې وایي په نړیواله کچه د پاکستان ورکړه راکړه په سودي نظام اډانه لري او بیا د ملک دننه د سود نه پاکې قرضې یا قرضې حسنه به د پاکستان بانکي نظام ته نور زیان ورسوي. په دې اړه تفصیل د مردان نه د ډیوه خبریال ریاض حسین وړاندې کوي.
اقتصاد پوها پروفیسر منظور علی وایی په پاکستان کې سرمایه دارانه اقتصادی نظام دی او په دې کې دا ممکنه نه ده چې د ګټې نه بغیر د څوک سرمایه جمع کړي. دا هغه وخت ممکن کیدی شي کله چې په یو ملک کې سوشلیست نظام وي او بیا ټول دولت یا سرمایه د ریاست په لاسو کې وي.
بغیر د معاوضې نه چې سود ورته وي نوم ورکړی دی یا ورته سبل څه نوم ورکړی، یعنی د نومونو خبره خو مختلفه کېدی شي خو مطلب دی بالکل یو شانی، ځکه چې هیڅ یو بینک یا هیڅ یو فرد هغه بغیر د معاوضې نه خپل دولت چې د چاله نه ورکوي بلکې دا میکانیزم نه جوړوي.
دوی زیاته کړه اوس هم په بینکونو کې د اسلامي بینکارۍ یو نظام موجود دی خو یو څوک چې پیسې ږدي نو هغه به یې معاوضې غواړي. که هغه ته د ګټې او تاوان اسلامي بینکارۍ مشارقه او مضاربه نوم ږدي خو دانشي کېدي چې یو سړی یا ادارې ته د پیسو معاوضه نه ورکړي کېږي نو هغه بیا دا پیسې نه جمع کوي او دې سره به مارکیټ په ځای ودرېږي. روان کال د اپریل په 13 نیټه د پاکستان مرکزی شری عدالت مرکزی حکومت ته ویلی وو چې د کال 2020 پورې په ملک کې د بنکاری څخه سودی نظام ختم کړي او اسلامي بنکاری ناپیس کړي. خو بیا کاروباری بانکونو دغه پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج کړی و. د اسلامي بنکاری د پاره شریعت کورټ تخواست په جون 1999 کې شوی و. د پاکستان شری عدالت د کال 1991 د نومبر په میاش کې د هغه وخت د مسلم لیگ حکومت ته ویلی وو چې په یو کال کې دننه به په ملک کې اسلامي بنکاری عملی کړي، خو حکومت بیا دا فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړی و. اقتصاد پوه سجاد احمد وایي په اوسنی وخت کې د سود نه پاک بانکي نظام ناممکن دی او اسحاق ډار تش سیاسي بیان ورکړی دی.
اسلامک موډ آف فائنانس دا دومره رایج نه دی، نو هغه سره به چلیدل ډیر مشکل دی. موږ به انټرنیشنل لینډرز سره خو بیا کېدی نشي، هغوی ته به بیا موږ په انټرسټ باندې لونز اخلو، انټرسټ ورکو. خو دا انټرنل بینکنګ سیکټرس کې کېدی شي، میچور کېدو اوس امکان نشته. دا مته سیاسي ښکاري دی وخت کې.
په پاکستان کې د کال 1980 راهسې د کاروباري بینکونو دننه د اسلامي بنکاری هڅې روانې دي چې پکې د بینکونو دننه د ګټې او تاوان په نوم اکاونټونه هم خلاص شوي دي. په ورستو کې د ملک دننه په کاروباري او مایکرو فاینانس بینکونو کې د اسلامي بنکاری په نوم د قرضو ورکول او ورکړه راکړه شروع شوي، چې پکې زیاتره د مایکرو فاینانس بینکونو لخوا کاروبار کوونکو ته د اساسو په بنیاد قرضې ورکول کیږي، چې پکې د 10% نه واخله تر 40% پورې ګټه اخیستل کیږي. د پاکستان مرکزی بینک سٹیٹ بینک وایي دا وخت په پاکستان کې مجموعي قرضې او واجبات 18,000 ارب روپو ته رسیدلي. د خزانه د وزارت تر مخه روان کال پاکستان ته د ملک چلولو لپاره 34 ارب ډالر ضرورت دي، چې پکې 40 ارب ډالر غیر ملکی قرضې هم واپس کول دي. او سیلون کې وایي پاکستان چې په ملکی کچا او بهرنو قرضو د بوج لاندې دي، د قرضونو بیرته ورکول ورته ګران دي. په داسې حال کې د بینکونو لخوا کاروبار کوونکو ته د سود نه بغیر قرضې ورکول به بینکي نظام ته تاوان ورسوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د خیبر پختونخوا سر خار پیښور جهانگیر پورا بازار کې چرته چې بهر ملکی استعمال شوی کپڑے یا د کباړ کاروبار کیږي، دغلط تاجران وایي چې په هیواد کې د روانې ګرانۍ او د سیاسي کړکیج له وجې سکال د دوی کاروبار ډیر اغیزمن شوی دی. دوی وایي چې د تیر کال په پرتله د کوټونو قیمتونو کې 1/2 زیاتوالی راغلی، چې لامل یې د اخیستونکو شمیره په بازار کې ډیره کمه شوې ده. تفصیل پی د پیښور نه د ډیوه خبریال عبدالرزاق وړاندې کوي.
د پیښور جهانگیر پورا بازار د کباړ یا بهر ملکی کوټونو او جیکټونو لپاره د صوبې په کچه ځانګړی نوم لري. د بازار سوداګر وای په هیواد کې مخ په زیاتیدونکو ګرانۍ، د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر کمیدو او د سیاسي اړیګړې له وجې د 1/7 کوټونو د بنډل په قیمت کې 2 چنده زیاتوالی راغلی. د بازار مشر تاجر اشتیاق احمد وایس اپ امریکا ډی ونی واستوای
مخکې به دا بندل مونږ ورول په 15,000 روپۍ به سم مخه بندل مونږ ته راځي په 28,000 29,000 روپۍ باندې. مخکې په دې بندل ترانسپورټ خرچه به راته 1,000 روپۍ، اوس 2,200 روپۍ راځي. دویمه خبره دا ده چې مونږ دلته قوت خرید چې کوم د خلکو کې نشته، مونږ بالکل ټول دلته تش پش ناس ځوانه وو، گاګ انتظار کو چې گاګ دې راشي. او دې ورځې کې مونږ باندې دومره رش په جهاد نه زیات، او څه کال به کار نشته، روپۍ کې دوه نیم کار نشته. جی
تاجران وای دی بازار ته د برتانیي، امریکای، کوریا او چین څخه ډول ډول کوټونه او جیکټونه راوړل کیږي. بازار ته راغلي اغیستونکي وای چې روان کال د خوراکي او غیر خوراکي نورو شیانو په سیر د کباړ د کوټونو قیمتونه هم سیوا شوي، چې له عملی زیاته سودا نشي کولې. په دې حق له د کوهاټ سره تعلق لرونکي رئیس خان وایس اپ امریکا ډی ونی واستوای
پهلا بچ کوم کم دا کوټونه خستل نو دا عام لیول والا نو دا 400-500 روپۍ، اوس دا 1500-1600 روپۍ سره خبرې کوي. مخکې چې کم دی موږ بد بدري کوټونه واخیستل، اوس مجبوری دا یو نه زیاته اخیستې نو شو، ځکه چې مهنګایي ډیره زیاته ده.
جهانگیر پورا بازار کې یو شمیر د کباړی کوټونو دوکانونه موجود دي، چې پکې د پیښور خار او د صوبې نه راغلي په سلګونو تنان د ځان لپاره معاش ګټي. د تاجرانو تر مخه تیر کال چې د روزانه په حساب کم د 20,000 روپو کاروبار کېدو، هغه سکال 3,000 ته راټیټ شوی دی. دی وای چې د کم آمدن او زیاتو خرچو له وجې نشي کولی چې د کور او کاروبار ضرورتونه پوره کړي. په دې اړه یو ځای دکاندار میراج الدین وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي
خرچې نه پوره کیږي دلته هم سره شاګردان دي هغه لم ورکوړي دا پریس والا چې دې خرچه په مته چې کوټو نه موږ ورو هغه باندې مزید دومره خرچه ده کنه چې دا موږ هغه خرچه هم نشو برداشت کولی دي د دکانونو کاریانې کال په کال کاریانې زیاتیږي او مملس پلاس نه راځي چې را موږ هغه لورکو د یو کال بل تاړو د بل کال بل تاړو لکه د سیټانم قرضدار د بازارم قرضدار او آمدن شته دی نه
کاروبار کوونکی وایي چې د یاد بازار څخه مالونه هزار ډیویژن سوات دیر او نورو یخو علاقو ته وړل کیږي خو سکال د سیاسي کړکیچ په نتیجه کې وخت په وخت د سړکونو بندیدو سره دغه علاقو ته د مالونو لیږل هم متاثر شوی دی دی وایي ک په هیواد کې سیاسي استحکام او ارزانی رامنځته شي نو د سربای کاروبار ود وکړي عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډی و نیوز په خبر
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ډیر دروخی دي نه پښتو ویل نه ډیر خلک منکر وږي
دا د پښتونونو مرور د مومند شاعر ایوس خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج د مرز معلوم کا یا خو پتا کی ویځړه یا بکین سر وږي او د پښتو ویل نه ډیر خلک منکر وږي
دان تکلکی حسینو د ایوس خان خوب رښتیا شي
پختو وای پختو لیکي پختو لولي
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ده تیر کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته په ګڼ شمیر کې افغانان د پاکستان اسلام آباد ښار ته تللي چې دغه تور سره د کورونو کرایګان ډېر لوړې شوې دي په دې موضوع د جرمنی د سرکاري ریډیو ډوچه ویل په ویبپاڼه د جمیلا اورغزی یو تفصیلی معلوماتي رپورت خپور شوی چې تفصیل یې د ډیو همکار مختار خلیل وړاندې کوي
د پاکستان صدر مقام اسلام آباد ته د افغان ماجرو د بهیر پر آماده دو اسلام آباد کې د کورونو کرایې ډېرې بره خطرې دي په دې موضوع د جرمني د سرکاري ریډیو ډوچه ویل په پانا اسلام آباد نه د جمیلا اچکزی یو معلوماتي رپورت خور شوی دی جمیلا اچکزی د خپل رپورت شروع اسلام آباد کې د مقامی کرایدارو د دې فریاد نکړی دا چې افغان ماجرو دوی ته د کورونو کرایې ډېر زیاتې اوچتې کړي دي هر کله چې د افغان ماجرو وینا ده چې د غربي ملکونو لخوا دوی ته د ویزو په ورکولو کې د ډیل کې دوله سبب دوی اسلام آباد نه بل چرته نشیتلې ډوچه ویل خپل رپورت کې ذاتی چې د تیر کال په اگست کې په افغانستان د طالبانو د عملدارۍ د قائمې دورستو د بشمیر اغو افغانانو کورانو د طالبانو د ویری افغانستان پرې خو دې چا چې د افغانستان په جنگ کې د امریکای او د نېټو فوجونو د پاره کارونه کړی دي افغانستان نو وتونکو خلکو کې اعلی تعلیم یافته خلک هم شامل دي په دوی کې زیات افغانان اسلام آباد ته تللی دي او د کرایې په کورونو او په هوټلونو کې پراته دي ډیرو نېستمنو افغان کورانو اسلام آباد کې د پارلیمنت د ودانه مخامخ ډېری اچولې وي خورستو پولیس دوی د دغه ځای پاسول پاکستان کې د متحده قانونو د پناګزینو د های کمشنر ترجمان قیصر خان افریدی ډوچه ویل تویل دی اندازه ده چې د کال 2021 د جنوري نه راپدی خو د 2,000,000 افغانان پاکستان ته وړیدل دي جمیلا اچکزی ډوچه ویل و پانه باندې خورشي وی خپل معلوماتي رپورت کې د اسلام آباد د پراپرټي ډیلرانو د خلیلي کړی دي چې اسلام آباد کې د کورونو مالکان د خپل پاکستانیانو په ځای افغان کرایه‌دارو ته د خپل کورونو په ورکولو زیات خوشاله دي ځکه چې د دې افغانانو خپل خپلوان په غربي ملکونو کې اوسیږي او هغه دوی له خډيره تیره پیسې را لېږي ریپورت زیاتی چې اسلام آباد کې د غربي ملکونو د سفارتخانو لخوا افغانانو ته په ویزو ورکولو کې د ډیل خلاف افغانانو سوزله جلوسونه هم وخېری ډیرو افغانانو پاکستان کې د ځانونو د مهاجرو په حیثیت کې د اندراج لپاره د پاکستان حکومت نه مطالبه هم کړی ده، خو د پاکستان حکومت د دوی دا مطالبه نه ده منلي. د متحده قانونو د مهاجرو د ادارې ترجمان ډواچېویل ته ویلي دي چې افغانستان نه پاکستان ته دراغلو افغانانو د حفاظت او د کمزورو او نیستمنو افغانانو د امداد کولو لپاره د پاکستان واکدارانو سره د دوی خبرې اترې جاری دي. ډواچېویل لیکي چې د ایمیل د پوسټونو د لارې د حالاتو معلومولو په جواب کې د امریکای د خارجه چارو محکمې ډاچېویل ته معلومات ورکړې دي چې تر اوسه پورې 9000 افغانان افغانستان امریکای ته رسول شوي دي. په دوی کې د افغان خټه امریکني استوګن او قانوني تور گرین کارت لرونکي افغانان شامل دي. د امریکای د خارجه چارو محکمې ډواچېویل ته دا معلومات هم ورکړې دي چې د امریکای حکومت د سر دوباره آبادولو د خپلو ادارو او د خپلو اولسي شتمنو خلکو او تنظیمونو په امداد تر اوسه پورې 6,800 افغانان په امریکا کې آباد کړي دي. د امریکای د خارجه چارو محکمې ډواچېویل ته اخیری دا خبره کړې ده چې زموږ مقصد د خصوصي ویزې حقدار هر کډوال ته زر تر زره خصوصي ویزا جاری کول دي.
ورزو یو بل مهم رپورٹ پلور. روس ویلی افغانستان کې په تازه صورتحال غور د پاره بعد د نومبر په 14 نیټه د سیمایزو ملکونو د غونډې کوربتوب کوي. د ماسکو فارمیټ یا د ماسکو د چوکاټ د لاندې کېدونکې غونډه کې به د افغانستان د پاره د چین، هندوستان، پاکستان، قزاقستان، ایران، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان خصوصي استازي ګډون کوي. طالبانو ویلي د ماسکو په غونډه کې د شرکت بلنه نه دا ورکړې شوې. نور حال په د وایس اف امریکا په ریو رپورت کې د ډیوا همکار محمد اکرام لاندې کوي.
د روس د خارجه وزارت ترجمانې ماریا زخاروا د شروع یا چهارشنبه په ورځ په ماسکو کې خبري غونډه تبېلې چې د افغانستان په موضوع غونډه کې به په افغانستان کې په عسکري، سیاسي، سماجي او اقتصادي او بشري صورتحال او په سیمایزي سلامتیا غور کیږي، خو نور زیات تفصیل یې نه دی ورکړې. طالبانو ته د ماسکو په تازه غونډه کې د شرکت دعوت نه دی ورکړل شوی، خو د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په ماسکو کې په دغه شان ناسته کې ګډون کړو. د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف د نهه یا سه شنبه په ورځ ویلي د ماسکو د غونډې وروسته به د طالبانو او د نورو افغان سیاسي قوتونو ته تفصیلي معلومات ورکوي. د نورو افغان سیاسي قوتونو نه د هغه مطلب د پخوانی افغان حکومت هغه چارواکي دي چې طالبانو د بیا واکمنېدو نه پس د افغانستان نه وتلي دي. لاوروف په ماسکو کې خبريالانو ته ویلي روس د طالب استازو سره په مستقل ډول رابطه کوي او د ماسکو غونډې په اړه به ورته معلومات ورکول کېږي. نوموړي زیاته کړې چې روس د طالبانو نه څه پټ نه ساتي. خارجه وزیر د روس دا غوښتنه تکرار کړي چې افغان طالبان دې ټول شموله حکومت جوړ کړي او د میرمنو په تعلیم او کار روزګار بندیزونه دي نرم کی. لاوروف ویلي دوی نه غني چې په کابل کې په واک کې د دوی همکاران د ولس سره کړي لوزونه پوره کول لپاره په چټکتیا پرمختګ کوي. د طالبانو خارجه وزارت ویلي د طالبانو د برخه اخستو بغیر به د ماسکو خبرې نامکمل وي. د طالبانو خارجه وزارت تیره هفته په خپل آنلاین بیان کې ویلي افغانستان اوس خپل باکا قانونی او احتساب ته تیار حکومت لري چې موثره امنیت یې قائم کړي، د سرحدونو تحفظ یې کړي او په سیاسي، اقتصادي او امنیتی توګه په مثبت ډول د گاونډیانو او نورو ملکونو سره په رابطه کې دي. بیان زیاته کړي چې د ماسکو په شان غونډو کې د طالبانو غیر موجودګي به په رابطو منفي اثر وغورځوي. روس د ماسکو د چوکاټ غونډې په کال 2014 کې شروع کړې وې چې د هغه وخت افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سیاسي مفاهمت لپاره کار وکړي.
حضرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوه خبری خبرونه ده. وزو یو بل مهم رپورت تلو. افغانستان کې د امریکایي سفارتکار کارن ډیکر په یو ټویټ کې ویلي د اقتصاد او پناګزینو په مسله په افغانستان کې ټولو اړوند ډلو له ګډه همکاري پکار ده. سړونکو وای هر څه که امریکا اوس د افغانستان نه وتلې ده، خو بیا هم په دغه هیواد کې د امریکا دلچسپي په خپل ځای ده. په دې موضوع د ډیوه خبریال احسان محمد خان په سیمه کې د سړونکو سره خبرې اترې کړي او یو رپورټ یې تیار کړی.
د افغانستان د پاره د امریکا سفارتکاري کرن ډیکر اسلام آباد ته خپل دغه سفر په اړه په ټویټر پیغام کې ویلي دي، روانونه به په پاکستان کې میشت افغانانو په اړه د هغه خلکو او ډلو سره لیده کاته ترسره کوي څوک چې دلته په ګډه د افغانانو د کومک لپاره هلې ځلې ترسره کوي. د عالمی اړیکو څېړنکار پروفیسر اجاز خټک وایي هر سوچ امریکا خپل پوز د افغانستان څخه وښکلې، خو د دې د مطلب هیڅ کله هم نه دی چې ګڼي امریکا د پاره افغانستان اوس امتیا نه لري.
افغانستان کې نو هغه پاکستان ته راتلل اهمیت لري، او هغه ټوله سلسله کې چې ګورو بیکګراوند کې دلته مختلفو خلکو سره ملایل، ځکه چې افغانستان کې دننه هم مختلف سټیک هولډر دي، حکومت هم دې وخت طالبان دي، طالبان مخالف هم یو کس نه دي، ډېر خلک دي، دا دې دې جګړو نه بهر هم ټوله خو بهر کې دي، څو نه کې بهر بهر خلکو انساني مسلې دي، دلته کې مهاجر اوسي، دلته کې نور خلک دي، دا دې هلته دې اقتصاد دي، خلکو انساني مسله ده افغانستان کې. پاکستان
امریکایی سفارتکار کیرن ډیکر دغه سفر په داسې وخت کې ترسره کوي چې په قطر کې د امریکایی چارواکو او طالبانو ترمنځ په دې وروستیو کې نیغ په نیغه د خبرو اترو دوه دورونه هم سرته شوي دي. خو په اسلام آباد کې میشت خبریال طاهر خان وایي هر څو چې امریکا د طالبانو سره د خپلو خبرو اترو د پاره اوس د پاکستان منځګړیتوب ته اړتیا نه لري، خو بیا د افغانستان په موضوع یو شمېر معاملات داسې دي چې امریکا به غواړي د پاکستان سره پرې هم نظر شریک کړي.
امریکای او د پاکستان خو اوس د افغانستان په اړه باندې نظر کې ډېر زیات یووالی دی، او هغه دا ده چې افغانستان کې څنګه یو خو بې ثباتی د هغې مخه ونیول شي، د بحران مخه ونیول شي، د ترهګرۍ مخه ونیول شي، او کوینو څنګه د هغې سره مقابله کیدی شي. نو چیلنجونه هم د دواړو لپاره تقریبا یو دي. بیا دا څنګه چې ویلي شوي دي په ټویټ کې، د امریکې د سفارتکار ویلي دي چې دا په پاکستان کې افغانانو سره هم وي، د هغې چې کوم حالت دی دلته اوس. خو پاکستانیان دا خبره کوي چې په تېر یو کال کې یا دیارلسو میاشتو کې تقریبا 15 لک افغان راغلي دي، اوس یو مسله ده چې دې سره بس کیږي.
امریکایي سفارتکار کیرن ډیکر د دغه سفر په اړه چې د پاکستانی چارواکو سره د خبرو اترو په اړه کوم تفصیل لا نه دی څرګند شوی، خو څېړنکاران وایي په افغانستان کې روان صورتحال په اړه د نوموړي دغه سفر ډیر مهم ګڼل کیږي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی بادا. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په یو تازه اقدام کې په افغانستان کې تفریحي پارکونو ته د خزو تګ منع کړی دی. رایټرز خبری اداره وایي طالبانو ورته دغه نوي احکامات تایید کړي دي. بلخوا افغان فعالان وایي طالبانو څو ورځې وړاندې د خزو د حقونو فعاله ظریفه یعقوبی سره د څلورو نورو ملګرو نیولې ده. دوی د ظریفې د فوري خوشی کولو غوښتنه کړې. په دې موضوع نور تفصیل د ډیوه همکار نوشیروان قلندر په رپورت کې واوري.
افغانستان کې د واکمنې دوه وروسته د طالبانو لخوا په خزو د بندیزونو لړۍ روانه ده، او رایټرز خبری اداره وایي طالبانو د افغانستان پلازمینه کابل کې د ساتیری یا تفریحي پارکونو ته خزې د ورتلو څخه منع کړې دي. رایټرز خبری ادارې ویلي دي د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ورته تایید کړي چې په خزو به پارکونو ته په ورتګ بندیز وي، خو په دې اړه نور څه تفصیل نه دی ویلي. خبري ادارې رایټرز ویلي دي چې دا نه معلومه چې په خزو دغه بندیز به څومره پراخ وي، او دا چې د امر بالمعروف وزارت د خزو د پاره پارکونو ته د تلو د خاص ورځو ټاکنه کړې ده. د طالبانو د حکومت مرستیال بیان بلال کریمی په دغه اړوند پوښتنې ته ځواب نه دی ویلي. د خبر تر مخه د شروع چهارشنبه په ورځ ډېرې خځې پارکونو ته د ننوتو څخه منع کړې شوې دي. یوې مېرمنې معصومي چې د امنیت له وجې خپل پوره نوم نه ویل غوښتل، رویټرز خبری ادارې ته ویلي دي چې خپل لمسی یې پارک ته بوتلل غوښته، خو بیرته ستنه کړې شوې ده. هغې ویلي کله چې یوه مور د خپلو بچو سره راشي باید پارک ته ورته داخله ورکړې شي. ځکه چې ماشومان یې نن سبا هیڅ خص نه ویني. دوی دې لوبې وکړي او باید پارک ته د لاړ شي. هغې وویل ما دوی ته ډېر وویل خو ماته پارک ته د ننوتو اجازه را نه کړه. د دوه پارکونو چلوونکو کارمندانو د نوم نه ښکار کولو په شرط رایټرز ته ویلي دي چې دوی ته د طالبانو چارواکو ویلي چې ښځې پارکونو ته ننوتو ته پرېږنه دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم په ښځو یو شمېر بندیزونه لګولي دي. د تیر کال په وروستیو کې طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو اعلامیه جاری کړې وه چې ډرایوران دې هغه ښځې چې د 2 کیلومتر یا د هغې نه لرې سفر کوي او محرم ورسره نه وي په ګاډي کې به یې نه وړي. د ټیکسي ډرایوران د دې هم پابند کړی شوي وو چې یوازې هغه ښځې ته به په ګاډي کې د وړلو اجازه وي چې اسلامي حجاب یې کړی وي. طالبانو له دغې وړاندې په افغانستان کې ټلویزیون چینلې د دې پابند کړی وي چې هغه ډرامې باید خبرې نه کړي چې د ښځو د مخ نمایش پکې کیږي او په ټلویزیون چینلو به د خبرونو یا نورو پروګرامونو دپاره ښځې پرده هم کوي. طالبان چې د تېر کال اګست په میاشت کې د افغانستان واک په لاس کې اخیستې د شپږم ټولګي نه بره جینکو ته د زده کړو اجازه هم نه ورکوي. بلخوا افغانستان کې د میرمنو د حقونو ښځو فعالانو غوښتنه کړې ده چې طالبان د 100 ورځې وړاندې نیول شوي د ښځو د حقونو مبارزه ظریفه یعقوبی او د دې سره سلور نور میرمنې په فوري توګه خوشی کړي. خبری اداره خاما پریس د نومبر په 3 نیټه په خپل یو رپورت کې ویلي وو چې طالبانو یو خبریاله او د حقونو یو بل فعال ظریفه یعقوبی سره د سلور نور ملګرو هغه وخت گرفتار کړي وو چې دوی د خپل حقونو لپاره د پریس کانفرنس تیاری نیولې. د افغان میرمنو د حقونو فعالانو زولې فسری او مونیسا مبارز وایس اف امریکا ته ویلي دي چې دوی اوس نه دي خبر چې نیول شوی ملګری یې په کوم ځای کې ساتل کیږي. دوی د ظریفه او نور ښځو فعالانو لپاره په تشویش کې دي او غوښتنه یې کړې ده باید طالبان یې فوري خوشي کړي. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیبه ده. د بلوچستان په سرحدي خار چمن او قله عبدالله کې میشت افغان کډوالو ته د تعلیم او صحت سهولتونو ورکولو لپاره اقدامات پیل شوي دي. دغه افغان کډوال چې په عام آبادۍ کې ورګډ دي او رجستریشن یې هم نه دی شوی، هر وخت دغه ګیله کوي چې دوی ته تعلیم او د صحت سهولتونه ورکولو لپاره د پاکستان حکومت اقدامات نه کوي. په دې اکله په چمن سرحدي خار کې یو غونډه شوې ده چې تفصیل یې د ډیوه خبریال نعمت الله سرحدي په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د بلوچستان ایالت په سرحدي ضلع ضلع چمن او ضلع کلاودا کې په عام آبادی کې میشت غیر رجسټرډ افغان کډوالو ته د صحت او تعلیم په برخه کې اسانتیاوې ورکولو لپاره اقدامات پیل شوي دي. دا خبره د یو غیر دولتي سازمان ترکی فاونډیشن لخوا تابع شوی د مختلفو حکومتي ادارو مشرانو او غیر دولتي موسسو د غړو په ګډه غونډه کې وسوه. په دغه غونډه کې شریک ترکی فاونډیشن غیر دولتي سازمان سمیز مشر محمد اسلم وویل په ضلع چمن او ضلع کلاودلا کې په عام آبادی کې میشت د افغان کډوالو د تعلیم څخه پاتې کوچنیان د تعلیم په زیور راسته کولو لپاره دوی یو پروګرام شروع کوي.
ایجوکیشن ایل پی سنټر چې مرکز مرته وایو سلور فیمیل غ سلور د نارینه په چمن کې دي. مراته سنټر په کلاودلا کې نن فارمل ټیچران اخلو. ګورمنټ چې ګورمنټ تقریبا په یو کال کې یو کلاس پاسوي. موږ د کوشش دي چې موږ په سلور میاسو کې په دباندې دوه کلاس پاسو. نو انا په دوه کال کې موږ د هغه 15 کال سبق دی هغه ورکو بیا د شپږم تاړو بیا به دغه راز موږ دوی د ګورنمنت په سکولو کې داخله وو.
په دغه غونډه کې شریک د محکمه تعلیم ضلع چمن مشر تاج وطن دوست د غیر دولتي موسسو لخوا افغان کډوالو ته د تعلیم ورکولو عمل وستای او وی ویل په سرکاري مکتبونو کې د افغان کډوالو بچان ته درس ورکول ته دوی وسوم تیار دي. باید حکومت پاکستان نادرا کومي شخته کاټ ورکوونکې ادارې د افغانانو بچانو ته پیوار او ایس ایس کاربن ور جوړولو زمينه برابر کړي چې په لوړ زده کړو کې بیا افغان بچانو ته څه مشکل نه وي. د مکمسیت د ضلع چمن مرستیال مشر ډاکټر عبدالرشید اسکزي وویل په کومو سیمو کې افغان کډوال آباد دي هلته د مفت طبي کمپونه ولګول سي او د افغان کډوالو ته د دارو درمل مفت ورکول سي. د ضلع چمن اډیشنل مرستیال کمشنر ظفر علي وویل چې د حکومت لخوا په سیمه کې غیر دولتي موسسو ته کار کول د پر اسانتیاوي جوړې شوې دي.
هیلث مسله چای ماجر دي چای زموږ خپل علاقې خلق دي د ټولو د لپاره د بهتري د لپاره دی لکه په تعلیمي صحت ارشه ان شاء الله تاون ان شاء الله کیږي.
په بلوچستان ایالت کې د کمپونو په چپه په عام آبادی کې مشت افغان کډوال هر وخت د ژوند د بنیادی سہولتونو څخه د مارومۍ ګیله کوي چې د روزګار زمينه برابر نه ده او بل تعلیم او د سیاسي سہولتونو ورته میسر نه دي. خو اوس دغه غیر دولتي موسسو له خوا دغه افغانانو ته د سیاست او تعلیم سلوتونو ورکولو لپاره خبري پیل شوي دي. د ملل متحد د کډوالو ادارې یونیسیار د جون د 2020 د اعدادو شمار په مطابق په پاکستان کې 415,455 افغان کډوال رجستر دي چې پکې 3,22,228 په بلوچستان کې پاتې کیږي. خو چې غیر رجستر افغان کډوال دي د هغه تعداد تر اوسه نه دی معلوم کړل شوی. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیبدا د امریکای د کانګرس غړو د انتخاب د پاره د میډ ټرم یا منځمهاله انتخاباتو په اړه صدر جو بایدن ویلي امریکایانو ثابت کړه چې په خپل ملک کې د جمهوریت حمایت کوي. په منځمهاله انتخاباتو کې د کانګرس د نمائندګانو د ټولو 315 څوکو او د سېنات د 15 څوکو د پاره 13 ورځې اوټونه شوي خو نتیجې لا نه دی واضح شوي. تفصیل پہ دا وائس آف امریکہ پہ یو رپورٹ کے شعیب زادہ اور دیکھیں.
صدر بائیڈن تیرہ شپہ پہ وائٹ ہاؤس کے خبر یارانو تویل پہ نجدی و کرونو کے پہ امریکہ کے جمہوریت دا زمائختونو نا تیر شوے خو پہ تازہ انتخاباتو کے امریکیانو و خودلا چھ پہ حیوات کے جمہوریت غواڑی. صدر بائیڈن پہ میڈ ٹرم انتخاباتو کے دخپل ڈیموکریٹک پارٹی دا کارکردگی استاینا وکڑا او وی ویل چھ دا دا توقعنا خ کارکردگی وا. هغه اعلان وکړو چې په انډونیشیا کې د G20 تنظیم په غونډه کې د ګډون وروسته به هیواد ته د ستنېدو نه پس د ریپبلیکن او ډیموکریټ پارټۍ مشران راغواړي چې په اقتصادي او د قومي سلامتیا په موضوع سره خبرې وکړي. د منځنۍ مودې په انتخاباتو کې د نهه یا سه شنبه په ورځ وټونه اچول شوي خو نتیجې لا نه دي واضح شوي چې په کانګرس کې د صدر بایدن واکمن ډیموکریټ پارټۍ او د حزب اختلاف ریپبلیکن پارټۍ اکثریت ترلاسه کړي. پرمیٹرم انتخاباتو کې د کانګرس د هاوس اف ریپرزنټټیو یا ایوان نمائندگان د ټولو 315 څوکیو او د ایوان بالا یا سېنات د 15 څوکیو د پاره وټونه شوې دي. په موجوده وخت کې په هاوس اف ریپرزنټټیو کې واکمن ډیموکریټ پارټي معمولی اکثریت لري. که څه هم د میټرم انتخاباتو حتمی رسمي نتیجې نه دي اعلان شوي خو د تیرې ورځې پورې غیر رسمي نتیجې ښایي چې ریپبلیکن پارټي به په هاوس کې اکثریت ترلاسه کړي او تر دې وخته 218 څوکۍ ګټلې دي. په هاوس کې د اکثریت لپاره 238 څوکۍ ته ضرورت وي. د غیر رسمي نتیجو تر مخه ډیموکریټ پارټۍ 1,383 څوکۍ ګټلې. د وټونو شمیرنه لا دوام لري او لا واضح نه ده چې کومه پارټۍ به سرګند اکثریت ترلاسه کړي. د سلو سیټونو سېنات کې د ډیموکریټ او ریپبلیکن پارټۍ 50-50 څوکۍ لري خو په میټرم انتخاباتو کې په پنسلوینیا ریاست کې د سېنات د پاره د ډیموکریټ پارټۍ امیدوار د ریپبلیکن پارټۍ خپل حریف ته ماتې ورکړه خو په دریو نورو ریاستونو اریزونا، نیواډا او جورجیا کې د سېنات د انتخاباتو غیر رسمي نتیجې لا مخې ته نه دي راغلي. د میټرم انتخاباتو نو وړاندې سیډونکو اټکل کولو چې ریپبلیکن پارټي به په هاوس او هم په سېنات کې اکثریت ترلاسه کړي. دغه اندازو د ریپبلیکن پارټي رهبرانو ته امید ورکړیو چې په کانګرس د اکثریت د لارې به دوی د صدر بایدن د صدارت په اخیری دوو کلونو کې د هغه د تګلارې مخه ونیول شي. د رایې چولو او شمیرلو د ځن پاړه جدا رپورټونه خپاره شوې دي. ځنې سبب د ماشينونو خرابوالی غني خو چارواکي وايي په مجموعي ډول په ټوله امریکا کې خلکو په سمه توګه رای یا وټونه اچولې دي او تم لري چې پراتونکو 100 ورځو کې به د ټاکنو وروستۍ نتیجې اعلان کړي.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا ده. د وایس اف امریکا دیوا خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی ناوري. په خبری خپرونه کې وخت شوې ده اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. او تاسو ته پاره د من همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
روس په اوکراین کې د ایران د جوړو کامیکاز نوې ډرون استعمالول شروع کړی دی او په دې د اوکرين په مختلفو خارونو خپلو خنړو حملو کې بیګونه عام خلک وجلي او د استوګني ځایونه بجلیګرونه د اوبو صفا کولو پلانټونه پولونه او د لوبو میدانونه تباه برباد کړي دي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې نائب ترجمان ویدانت پټیل خپل یو بیان کې خبرداري ورکړی دی چې روس سره د ایران جوړ اتحاد باید چې دنیا او په خصوصي توګه د سیمې ملکونه یو لوی خطر وګڼي. امریکې، برتانیې او فرانس د ایران لخوا روس ته د جنگي ډرونز هوایي جازونو ورکولو معاملې د متحده قانونو سلامتي کونسل کې اوچته کړې ده. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د روس لخوا ایران نه د جنگي ډرونز په اخیستو ډیره فکرمند ده او دا د سلامتي کونسل د 2021 قرارداد خلاف ده. خاغلی نت پرایز زیاته کا چې امریکای په 13 جولای کې دا خبرداري ورکول شروع کړی وو چې ایران خپل ډرون د اوکرين په جنگ کې د استعمالولو د لپاره روس ته د ورکولو منسوبي تړي. دوی اوس موږ سره کافي ثبوتونه شته چې روس د ایران ډرونز په اوکرين کې د عامو خلکو د وجلو او د اولسي اډانې د تباه کولو د لپاره استعمالي. ډرونز هوایي جازونو د اوکرين په جنگ کې ډیر اهم کردار ادا کړی دی خو د تیر اوړي راسي د دې استعمال ډیر زیات شوی دی. خو بل طرف ته ایران د ثبوتونو باوجود روس ته د ډرونز ورکولو نه انکاری دی. متحده قانونو کې د امریکای د جرګې ویان نیټ ایوانز د دې خبرې تصدیق کړی دی چې روس د اوکرين په جنگ کې د ایران ورکړي ډرون د عامو خلکو د وجلو او د اولسي اډانې د تباه کولو لپاره استعمالي او د دې ډیر تیر ثبوتونه شته دي. روس د دې قسمه وسلو په اخیستو د متحده قانونو د سلامتي کونسل د قراردادونو خلاف ورزي کوي او د نړیوال قانون سپکاوی کوي. د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس خپل بیان کې دا هم ویلي دي اگر که ایران روس ته د خپل ډرونز ورکولو نه انکاری دي خو امریکای خپل اتحادیانو سره روس ته د خطرناکو وسلو د رسیدو د مخنیوي لپاره په شریکه د کوششونو کولو پوخ نیت کړی دی. د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې مونږ به هم اوس اوکرين ته بې مثله دفاعي امداد شروع کو چې پکې و هوایی دفاعي نظام هم شامل وي چې دا شان اوکرين دې قسمه خطرناکو وسلونه د خپل دفاع کولو جوګه شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ما خوب لیدله نتیجه ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.com.
هیر یې نکړی.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.